گرانو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام خپل تعلیمات رسته تاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. نن ورځ د تعلیم په حق لدا پر لپسې خبرونه دریم پروگرام دی. ګرانو په تیرو دوه پروګرامونو کې موږ ذکرل چې روژه څه ده. د روژې څه مقصد دی؟ هغه کومه روژه ده چې د خدای پاک رضا ترې حاصلېږي. آیا خدای پاک د چا په مړېدو خوشحالېږي یا په لوږې؟ حقیقي روژه خدای پاک فرمایي همدا ده چې وږي ته خپله ډوډۍ ورکړي، بې کوله سړي ته په خپل کور کې ځای ورکړي، مظلومان آزاد کړي، د ظلم زنځیرونه مات شي. دا هغه روژه ده چې خدای پاک یې صفت کړی دی او دې ته یې غوره روژه ویلي دي. همدا روژه د خدای پاک غوره ده. خدای پاک د چا په تکلیف نه خوشحالېږي. دا خبره هیره نه کړئ، خدای پاک د هیچا په تکلیف نه خوشحالېږي، خو په دې چې بني آدم ته زموږ د عبادت په وجه راحت ملو شي. که زموږ مونځونه، زموږ روژې د نورو دپاره د تکلیف سبب شي، نو بیا هیڅکله هم خدای پاک زموږ د عبادت نه خوشحالېدی نه شي. محترمو، د روژې مقصد او مطلب باندې خو موږ پوه شولو. اوس راځئ چې په نننۍ خبرونه کې د روژې عملي کار باندې غور وکړو. په بایبل مقدس کې د مختلفو روژو ذکر شوی دی. دا روژې د یو ورځ نه تر څلوېښتو ورځو پورې شته. په تورات شریف کې داسې یو څو واقعات شته چې په هغې کې د خدای تعالی بندګانو د څلوېښتو ورځو یو روژه نیوله. په دې کې د حضرت موسی، حضرت الیاس او د ملک عیسی مسیح نومونه دي. د یو درې شخصیتونو څلوېښتو ورځو روژه نیولې ده. بیا په مختلفو واقعاتو کې خلکو د درې ورځو روژه هم نیولې ده. د یو ورځ روژې ذکر هم ملاویږي. اول به موږ د درې ورځو یو روژې په هکله اورو. په دې کیسه کې د خدای تعالی غوره کم بنی اسرائیل یو داسې پیښې سره مخامخ شول چې په دې کې د هغوی د ټولو مرګ یقیني و. دا کیسه تاسو ته د بایبل مقدس په زړه لوزنامه د آستر کتاب کې ملاویدی شي. آستر یو وړه جینۍ وه کله چې بنی اسرائیل د یو بل ملک باچا اسیران کړل. دا سیلي د هغوی د ګناه او نافرمانۍ نتیجه وه، ځکه چې هغوی د یو خدای پاک په ځای د ډېرو مختلفو خدایانو عبادت شروع کړو او په هر قسم ګناه کې ځان شریکولو. خدای پاک دوی ته سزا ورکړه او دا یو بت پرست باچا په دوی باندې بریالی شو او ډیر زیات خلک یې د ځان سره اسیران بوتلل. د پخوانو باچانو همدا دستورو چې کوم ملک به اونی وو د هغې نه خساروي، مال، سره زر، غمی، نور قیمتي سامان او ورسره ډیر خلک به بوتلل چې د هغوی خدمت به کوي. آستر په دوی اسیرانو کې راغلې یوه جینۍ وه. دا آستر د مور پلار ذکر نه ملاویږي، کیدی شي چېرته په جنګ کې مړه یا بېدرکه شوي وي. بهرحال آستر مردکی نومې یو کس لویه کړې وه چې د دې د تره زوی و. مردکی ډېر پرهیزګار سړی و او د خدای تعالی په وحدانیت کلک ولاړ و، او نه کوم بادشا ته او نه کوم وزیر ته سجده کوله. آستر چې لویه شوه نو ډېره زیاته ښایسته وه. د هغه ملک بادشا د واده دپاره د خپل ملک ښایسته پیغلې راغوښتې او آستر هم په دې پیغلو کې ورغله. بادشا دا جینۍ په ټولو جنکو کې خوښ کړه او واده ورسره وکړو. اوس دا غلام جنای د ټول ملک د بادشاه ښځه شوه. د دې بادشاه یو ډیر کبرجن وزیر و چې هامان نومېده. هامان ډیر زیات کبرجن سړی و، او کله به چې د بادشاه ماڼۍ ته راتللو نو ټولو خلکو به ورته سر ټیټولو او سجده به یې کوله. دلته د بادشاه ماڼۍ سره نږدې به د آستر د تره زوی مردکی ناست و او خیر به یې غوښتلو. هر کله چې هامان راغی نو ټولو خلکو به ورته سر ټیټولو او سجده به یې ورته کوله، خو مردکی به هامان ته سجده نه کوله او نه یې سر ټیټولو. په دې خبره به هامان هر وخت په کارېدو. یو ورځ هغه د خپلو سپیانانو تپوس وکړو چې دا ملنګ څوک دی. هغوی ورته وویل چې دې د یهودیانو د اسیرانو د جملې څخه دی. هامان په زړه کې بدی کېښوده. هغه د خپل ځان سره فکر وکړو او یو منصوبه جوړه کړه. هامان بادشاه ته ورغی او څه قیمتي سیزونه ورته نظرانه ورکړه. بادشاه ترې تپوس وکړو چې څه غواړې. هامان ورته وویل چې د دې علاقې ټول یهودیان وجل غواړم، ځکه چې د دوی دودونه عجیبه دي او د بادشاه قانون هم نه مني. بادشاه هغه ته خپل مهر ورکړو او دا حکم ملو شو چې په یو خاص ټاکلي ورځ باندې به ټول یهودیان وجل کیږي. هامان په دې حکم ډیر زیات خوشحاله و، او هغه د دې حکم نقلونه مختلفو ښارونو ته هر چرته چې بنی اسرائیل ولېږل. یو خاص ورځ وټاکل شوه چې په دې ورځ به ټول بنی اسرائیل سړي، ښځې او ماشومان وجل کیږي. مردکی چې د دین خبر شو نو هغه ټاټ په ځان واچولو او ویرې شروع کړو، او همداسې نور بنی اسرائیلو ویر کولو، ځکه چې هغوی د دې حکم نه خبر شوي وو. آستر چې له دې کیسې نه خبر شوه نو هغې مردکی دپاره جامې ولېږلې، خو مردکی جامې بیرته ورکړې. نوکرانو چې تپوس وکړو ولې، نمبر دکی ورته ټول حال ویلو او د حکم یو نقل یې استر ته ولېږلو. استر چې ده ولیدل نو هغه ډېره خفه شوه، خو اول هغه د باچا خواته بې تپوس تلو نه یېرېده. کله چې مردکی بیا په کلکه هغې ته وویل چې ګوره، کیدی شي هم د دې ورځ دپاره خدای پاک ته په دومره لویه درجه رسولې. نو استر مردکی ته وویل چې ته او ټول قوم زما دپاره درې ورځې روژه وساتئ، درې ورځې به تاسو ټول نه څه خورئ او نه څه څکئ، زه هم روژه نیسم او په درېیمه ورځ به زه باچا ته ورځم، که زه مړه شم نو مړه به یم. په ټولو بني اسرائیلو کې د روژې اعلان شو چې درې ورځې به هیڅ نه خورئ او نه به څه څکئ. استر هم روژه ونیوله او په درېیمه ورځ باچا ته ورغله. دلته په ملک کې دا دستورو چې کچېرې د باچا د غوښتلو نه بغیر څوک بې تپوس هغه ته ورشي، نو کچېرې باچا ورته خپله نیزه وړاندې کوله نو ښه، ګنې سمدستي به د باچا په حکم هغه کس ووجل شو. یو بل حکم داو چې څوک به هم باچا ته ورځي نو ورانه خوله به نه ورځي، په دې هم باچا خفه کېدو. اوس دلته دوه خبرې وې، یو خو استر بې تپوس روانه وه، بله هغه خپه هم وه. او د خفګان دوه وجوهات وو، یوه دروجې له کبله او بله د ټول قوم د قتل حکم پوجا. خو کله چې خلک د خدای پاک په وړاندې خپل ځان عاجز کړي او توبه وباسي، نو خدای تعالی کله هم د هغوی عاجزۍ ته سپک نه ګوري. دلته کله چې استر د باچا دربار ته ننوتله، نو باچا خپله نیزه هغې ته وړاندې کړه او هغې ته یې وویل چې غواړه څه غواړې؟ د نیم ملک پورې تاته درکولی شم. استر ویلې چې اول هامان وزیر را وغواړه نو بیا به خبرې کوو. باچا سمدستي کسان هامان پسې ولېږل. هامان چې خپل کور ته روانو، بیا په لاره د مردکی څخه نږدې تیر شو او مردکی نه سر ټیټ کړو او نه سجده ورته وکړه. هامان ډېر زیات په کار شو او کور ته لاړو. هلته هغه خپلې ښځې او نورو خپلوانو ته د مردکی کیسه وکړه او د هغه حکم ذکر یې وکړو چې ده د باچا نه اخیستی و. ښځې او نورو خپلوانو ورته وویل چې د مردکی دپاره خو بیا یو اصوله جوړه کړه، دی به په سوله وژنو. هامان ډېر زیات خوشحاله شو او د سوله جوړولو حکم یې وکړو. کله چې په ده پسې سوال ځواب شو چې باچا دې غواړي، نو ډېر زیات خوشحاله شو چې استر ملکې هغه سبا جشن ته غوښتلو. په هغه شپه باندې باچا ته خوب نه ورتلو. هغه په خپله ماڼۍ کې ناکلاره ګرځېدو او ناڅاپي د باچانو د یادګرنې کتاب راواخیستو او پرانیستلو. کله چې په کتاب کې دننه ګوري، نو یوه کیسه لیکل شوې وه چې په ماڼۍ کې د باچا په خلاف د هغه د قتل یو سازش شوی و او مردکی نومې یو غریب خیرمار د دې کیسې بیان باچا ته کړی و. کله چې دا کسان نیولی شوي وو، نو دا کیسه تثبیت شوې وه. باچا فکر وکړو چې په دې دومره لویه خبره کې ډېره زیاته بې غوري شوې وه او دغه کس مردکی ته چا دا هم ونه ویلې چې چار د ښه کور دی آباد. کیسه په ځای پاتې وه. باچا سمدستي خپل نوکران راوغوښتل او تپوس ترې نه وکړو چې د مردکی مونږ څه عزت وکړو، آیا هغه ته د دې نیکۍ کوم بدل میلاو شو؟ هغوی وویلې چې داسې هیڅ کار نه دی شوی. باچا وویل چې هامان سمدستي راوغواړئ. هامان پسې نوکران لاړل او دستي راوستو. کله چې هامان راغی، باچا ترې تپوس وکړو چې دا راته ووایا، د کوم سړي عزت چې باچا کول غواړي، د هغه سره باید څه وشي؟ هامان د ځان سره فکر وکړو چې زما نه زیات بله باچا د چا عزت کول غواړي چې دلته یې غوښتلی یم. هغه ځواب ورکړو چې باچا دې تل سلامت وي، داسې سړي دپاره په کار دي چې شاهي جامې ور واغوندل شي، په شاهي اس دې سور کړي شي او یو لوی وزیر دې داس واګي ونیسي او په ټول ښار کې دې وګرځي او په چغو وایي، د کوم سړي عزت چې باچا کول غواړي هغه سره داسې کیږي. باچا مان ته وویل چې شابه، همداسې وکړه. د محل په ور کې ناست خیرمار مردکی راوله، شاهي لباس ورله ورکړه او په شاهي اس پې سور کړه او په ټول ښار کې وګرځوه او همدا وایا چې د کوم سړي عزت باچا کول غواړي هغه داسې وي. هامان ډېر خپه شو، خو اوس په خپله خبره کې ګیرو. نو مردکی یې همداسې وګرځولو. کله چې خلکو دا ولیدل، نو هامان ته وویل چې ته د یهودي مردکی په خلاف کامیابېدی نه شې. هامان ډېر خپه لاړو. کله چې د جشن وختو، نو استر ملکه باچا سره ناسته وه. باچا هغې ته وویل چې استر، تا خپلې پرونۍ تپوس بیا ونه کړو، وایا که نیم ملک رانه غواړې در کوم. استر وویل نه، تر څو چې هامان رانه شي زه دا نه وایم. بیا هامان راغی. نو باچا بیا د استر نه تپوس وکړو چې وایا څه غواړې؟ که نیم ملک رانه غواړې دله در کوم. ملکې استر باچا ته وویلې چې باچا دې تل سلامت وي، زب سر بچا سخو غوارم زما او زما د کام د سر سودا شوی دا او مون خو مرک تور کری شویو کچر دیو زین بل زیتا مون چا لگلو نو خیرو دل تزمون دا مرک منصوب جوڑا شوی دا بچا پا دیر که هرویل چی دا چا داسی اکڑل آسترویل حامان دا کار کرده دی بچا پا دیر که هر دا کتلی نه بهر لارو حامان چی دا حالو لدو نو داستر ملکی پا پو پری وطو او زاره ورته کولی چیو بخی کل چی بچا بیرتر آغه نو حامان داستر پا تخ پروتو لدو نو نور هم پا کار شو او سمدستی حکم اکڑو چی دی بوزی او مدک ده نوکرانو حاغ سمدستی گرفتار کرو او بوتلو یو نوکر بچا ترز کرو چی که اجازه وی نو حامان پا خپل کور کی دا مردکی دا پارا سوله جوڑا کرده دی با هم پا حاغ سوله او وجنو بچا ویل چی هم دا سی اکڑای نوکر برجن حامان هم پا حاغ سوله او وجل شو چی دا مردکی دا پارا جوڑا کرده وا بچا مردکی تا دا حامان پا زی وزارت ورکلو او مردکی لوی سڑه شو درانو تا سولی دل چی دل تا پا دی کسی که دا خلق دا مرد دا پارا خرشی ویو دا بچا خواه تا پتنگ که دا مرد خطره دیر زیادا وا ولی خدای پاک چی حس ورطا ناممکن ندی پا خپل لوی قدرت دا خلق دا مرد دا پنجونه خلاص کلل خود خلاصه یو کیمتو آجیزی او دا آجیزه روجا زنی وقت روجی پوسیلا دیر لوی لوی کارونه که دیشی یاد لره چی دا روجی پوسیلا دا خدای تعالی رضا حاصل دیشی خوچی روجا دا نور تا دا خودر دا پار نبی دا نمائشی روجو حس گتا نشتا دل تا خلکو خوری ایری پزان واچه ولی او روجاو ساتلا دا غوی دا مرگ او جون سوالو نو ها غوی دری ورزی او دریش پی سر پسر نه دا خوراک نه دا زخاک کم سیز خولی تنیز دیکلو خدای پاک پا دیو خلکو میرا بانشو او دا ظالم دا لاس نه پا خپل لوی قدرت بچ کرل گرانو دویم درس پا دی که داده چه که ظالم هر سمر لوی او زوراور بی مونگ تا پکار ندی چه مونگ دا حاغ دا دارا دا خدای پاک حکم نه پریگ دو مردکی حامان تا سجده نکولا حامان که هر سمر زوراورو پا مردکی بانده زورونه چلی دو زکا چه دا مردکی خدای دیر زوراور خدای و او مونگ هم پا دی خدای ایمان لرو چه هیچ شرک نلری زمونگ پا هر حاجت که خدای پاک زمونگ سر کمک کولی شی حاغ زمونگ ساتون که او پالون که ده پکار دی چی طول سجده هم حق خدای توشی چی زمکه او آسمانونو مالک و خالق ده گرانو دخپل مصیبت که دخپل تکلیف نا دخلاصون ده پارا تاسو هم که ولی شی چی پا عاجزه روجونی سی او خدای پاک بتاستا پیسا مسیح ده ایمان پوسیلا خلاصون درکدی بل پروگرام که بد روجو پا حق لا نوری خوانده وری کسی آورو